سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نکمل مسئول بخش خبر خامه‌پرس شده است. این مرکز روز شنبه 7 فوریه در اعلامیه گفته که آقای نکمل بعد دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان احضار و روز جمعه دستگیر شده است. خوشنود نبی‌زاده صاحب امتیاز خامه‌پرس و مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که منصور نکمل روز جمعه گذشته به ارتباط نشر مصاحبه یک زن جوان احضار شده بود که گویا حجاب را مراعات نکرده، پس از آن از سرنوشت و اطلاعی در دست نیست. خامه‌پرس همچنین در یک اعلامیه گفته که این زن جوان در مصاحبه خود حجاب کامل را مراعات کرده است. بر اساس اعلامیه این مرکز، کمیسیون تخلفات رسانه‌ای کنار گذاشته شده و نهادهای مختلف طالبان مانند استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر مستقیما در کار رسانه‌ها مداخله کرده، از آنها تحقیق نموده و خبرنگاران را دستگیر می‌کنند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، بر اساس قانون رسانه‌ها خبرنگاران در همه امور مسلکیشان آزاد هستند و مقامات نباید برای آنان محدودیت ایجاد کرده و آنها را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت شود. مقام‌های ایرانی می‌گویند که در ماه جاری 1000 تن سنگ حاوی زینک از ولایت بامیان به ایران صادر شده است. سید حسن رحیمی‌زاده، مدیر عمومی گمرک ایران در بندر دوغارون، روز شنبه 7 فوریه گفت که این سنگ قیمتی از ولایت بامیان به هرات منتقل شده و از آنجا به ایران صادر می شود. و گفته رحیمی‌زاده، واردات سنگ‌های حاوی زینک از افغانستان به ایران ادامه دارد. و همچنین گفته از آغاز سال جاری تا اکنون 1,200,000 تن محصولات مختلف به افغانستان صادر شده است. زینک ماده قیمتی است که از آن در بخش‌های مختلف و شمول الکترونیک استفاده می‌شود. حکومت طالبان به دلیل امضای توافقنامه‌های استخراج و صادرات منابع طبیعی با کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مورد انتقاد قرار دارد، زیرا هیچ شفافیت در این قراردادها وجود ندارد. تیم کرکت سریلانکا برنده اولین بازی بیست اوره شد و در اولین مسابقه این سلسله بازی ها تیم افغانستان را با تفاوت 4-2 شکست داد. تیم افغانستان در قرعه برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تیم سریلانکا در اوور 19 ده بازیکن خود را از دست داد و 160 دوش را به ثمر رساند. تیم افغانستان بیتینگ را به خوبی آغاز کرد، اما به زودی همه بازیکنان خود را از دست داد. گرچه ابراهیم زدران کپیتان تیم افغانستان در 67 دوش از بازی خارج نشد، اما نتوانست به هدف تعیین شده برسد. دومین دیدار این سلسله در 19 همین ماه برگزار می شود. وزیر خارجه ایتالیا میگوید که بعد از جنگ اوکراین عضو اتحادیه اروپا و همچنین ناتو خواهد شد. آنتونیو تاجانی روز شنبه 7 فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اتحادیه اروپا در تلاش است تا اوکراین را به حیث یک عضو داشته باشد، اما در حالی که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است، عضویت آن در ناتو ناممکن است. و گفته تاجانی، باید بسیار محتاط بود، زیرا داشتن یک عضو ناتو در جنگ با روسیه به معنی جنگ سوم جهانی است. تهاجم غیرموجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شد. گروه مخالف سیاسی مربوط به الکسی ناوالنی که روز جمعه در یک زندان روسیه درگذشت میگوید که عقاید ناوالنی برای تغییر در روسیه زنده نگه داشته خواهد شد. کیرا یارمش، سخنگوی الکسی ناوالنی، روز شنبه 7 فوریه در مصاحبه گفت که آنها رهبر خود را از دست دادند، اما ایدئولوژی و اعتقادات خود را از دست ندادند. الکسی ناوالنی 47 ساله و منتقد کرملین جمعه گذشته در یک زندان روسیه هنگام قدم زدن زوف کرد، بعد مرگ او تایید شد. خانم یارمش گفته گروه آنها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مرگ ناوالنی می‌دانند. پوتین دست داشتن در قتل او را رد کرده، گفته که اگر می‌خواست ناوالنی را بکشد می‌توانست این کار را خیلی وقت کند. در نتیجه انفجار روز گذشته 7 فوریه در یک فابریکه مواد آتشبازی در هند 10 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. فیروز خان عبدالله یک افسر پلیس هند به خبرگزاری فرانس پرس گفته که علت انفجار در منطقه تامل نادو آتش سوزی در فابریکه بوده، ولی تا هنوز علت آتش سوزی که در لحظات اولیه مهار شد مشخص نیست. همچو حوادث یک موضوع عام در فابریکه ها در سراسر هند است، زیرا اکثرا مالکان آن به قواعد ایمنی توجه نمی کنند. در جمعه گذشته در شهر دیلی جدید پایتخت هند نیز در اثر آتش سوزی شدید و به دنبال آن انفجار در یک فابریکه رنگ 11 کارگر کشته شدند.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو، السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړني انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال رادیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی راسره په سټوډیو کې دي. در ته هرکلی وایم. دغه راس له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ راسره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کورتو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې پکار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډیره ژوره وي، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف الله او په خانوزۍ کې دا پیښه وسوې. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس 15 یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی، او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور دغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2010 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست. د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پښتره دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي؟
ډېر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې اوس ستاسو ټلیفون زه تللی ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه مځي وکړه بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ چې زه ورته مطلب پاغه کې یو درې څلور کسان. نو هغوی راته وویل چې سهار لږ خلک ول خو اوس نو بس هغه شاید ختم شوی. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي؟ نا امني پکې ډېره ده.
او دا امن ښکاره خبر دار سړی چې ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه اچي، هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زه دلته محفوظ یم نو بیا خلک هلته ځي. لیکن دا بلوچستان کې چې په خانوزی او کلاسیفلاکس کې مې پیښ وسوې خلک ډېر وویرول، چونکی ټلیفون هغه رنګ ډسکنیکټ وي زما داسې ډایرکټ حال نه وسو. خو په واټس اپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول سیالته هم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنې په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلق مایوسه شوی دی؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلق وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي یو بیا نگران حکومت جوړ شي بیا له سره انتخابات کیږي، تقریبا ډیر کم داسې شوی دی چې په پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه ولا، او بل وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک را پاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیاں دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ما سیوا ناګرنګه کمپین وو، ناګرنګه خلکو ته کارنر میټینګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ما سیوا یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه د چې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري موږ ووټونه ورکوو سهار کال دوه بعد به بیا نه. او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې بای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي نو ته وایسې الیکشن ګټلای شي. نو دوی ما غرنګه کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق بهتره کړي. لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې پرس کلب له مخه درنه وکړه خو یوه سیاسي پارټۍ نه ورغله. ولې وچا حالانکه ټول په سړک کې سو په دې سره د بداکا د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابه دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازه کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلي وو چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې وله بېخي ماته کم معلومه شو.
ډېره مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمېرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسی خو یو د پاکستان پرا چې کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده، له 1980 کال زاتر اوسه پورې دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي، وایي دروشت کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي، خو د هغه په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنګلادیش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق سوی دی، کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار له مخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پلې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي. نو دا ډېره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس چې ورځ تر بله ټولنیزې رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته غږ ملاوسوي دی او خلک لیدلی دي، نو اوس خلکو ته دا بیخي ښکاره سوله چې انتخابات، ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې، هلته چې بله کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغو به وایي زه کمپین هم چلوم خو له دوی سره به هم خبره شوې ده. له دوی ځای بې مراد دا اوس د پاکستان فوج سره هم موږ خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډېر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه چې کوم تاسو نقطه کوي، خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی، نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادي راډیو په 13 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکر صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی، هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو څه جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا زموږ دلته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا، کوم سي جلسې کې د کوم سي ځوانان دي هغه چون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغوی ته د جلسو د دې اجازت نه و، نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سره به کمپین کوي، کورو ته به ورتلل، نو هغه شی نه و، د پارټي نوم نه و، انتخابي نقشه نه وه. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکول، مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی یو الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرې؟ او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نون، دا هغوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنګه یا د پیپلز پارټي رنګه دي نه، هغه هغه رنګه خلک دي چې بس راځي ووټ اچي، نواز یې خوښ دی یا د نواز پالیسي خوښه ده، خو هغه رنګه نه جلسې ته راځي، نه جلوس کوي، نه جنډې وړي، نه موټرسایکلانو باندې هغه لګي ریلیانې راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دغه شی و چې دوی به ځوانانو به په خپل سر باندې دا موږ په تېر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلانو به په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا ایف سکس کې به ګرځېدل، جنډې به لګولې وې، ترانې به لګولې وې. نو هغه چونکې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نه و، قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم هغه خو نه و، خو بېرته سیما لیدل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه و، پر هغه پر کوم کیمپ د الیکشن و پر هغه باندې خلک ول
ډېره مننه.
آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ تستا اسرازوی دا نور بنا رازی، نو بیا خوش کار خبر نشه ده خلق هغه رنګه دلچسپی ختم نشي به هر شی سیټ دی یعنی یو پارٹی کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ساڑی گل ہو گئی نو بیا کمپین ضرورت ستا نه شي ضرورت ستا نو بس بیا خوغه خبره
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه خیر یوسه لتا سره هم دومره خبرې وي نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي همداسې ده
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدې او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایلتی اسمبلی وی کاغه ملي اسمبلی وی چا غټلې د خبرال صدر اعظم څوک ټاکل کیږي یا په یو معنا باندې جری رئیس سی وی مشر وی د دې واد د پارلماني نظام کې نو له دې وروسته بیا اسمبلی را غشتل کیږي او بیا په پاره کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کیږي لاغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلق مخترازي او په دې منځ کې به نو بیا ډېری چنې روانې وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ایتلافونه به جوړې شي په هغه کې بیا ډېری چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګور هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه شي
ډیر مننه زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ مثلا مهاجرې ویستلو روابط ډیر شنول
ډیر مننه سروان صاحب تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی پوخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګې نه وي یعنی که داسې ظاهر نخ کاری کړل پر دې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو یادې تیر شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه ولسمشر غنی دوه درې وارې لاړ او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناستې کېدلې په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهدو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو د افغانستان سره د ریکو د پالو تجارتی مسائل اقتصادی مسائل په دغه چارو کې ټول پاوز تصمیم نهایی خبره دا غي وی نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال لري چې ډیر زیات د سوکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مگر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سیو برخورد کو دغه سیو اقدامات وکړي، هغه مکمل یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي، دا غي دریز هم دغه سیو. مگر که جمهوری حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چي دي دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دې ته آمادګي وشوه او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم ښکاري چې ګنې د دوی په دریز کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت که راځي که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی که ائتلافي راځي، نو طبعا هغه به ضعیفه وي. اوس مونږ که ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې څه وایي پاکستاني اسټبلیشمنت نو هغه نه منل کېږي، نو هغه یې د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي، نو امیدواري یې کمه ده.
لیکن شمسب ځینی وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خو داسې ده چې که ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخوا هم راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نورو ګاونډیانو سره هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښې اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغې هغه سابقه که یو غاړې ته کېدو چې په کم شکل راغې، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو نو طبعا ځانې د دې وطن د چارو او مسول ګڼلو مشر ګڼلو، او حتی د هغې نه مخکې چې هم منګو سره بازی ناستې لرلې، ما هغه د هغه مهال د ډاکټر صاحب داخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې، هغې کې زومه چې حتی دا انتخابات نه وګټلي، نو ده د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریځ لرلو. یو خو خیر د ده عمومي دریځو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خو د ده یو مشخص دریځو تېرو شلو کال نه ده داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د خیاړی کې غوښتلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکل بند نشي، واغه وخت کې مسو زلي دی بند کړ. د کډوالو په اړه د ډیر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکی او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه هغه نه وروسته د ته د پاکستاني استخباراتو د پوز خوا هغه سری کرخې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی، او ما هغه چې بیا ماغه عمران خان ډیر منفي طرف ته لاړ او هغه فشارونه پرې راغله، نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري. نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې، او که چیرته جمهوری حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوز چې کوم هغه خطونه دی او ته ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي، نو په دې زه وایم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په تیرو دوه سیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلیږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسه کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شی ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري، که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت د شړی دو د ماتېدو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پښتنه په دې معنا ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکو په دې نتیجه رسیدلی دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولی شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاته شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې، او د هغه وجه دا ده چې د نواز شریف چې کوم په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره به وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره به وي، په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د ده خپل شخصي اړیکې دي او د ده اعتبار تر یو حده پورې شدی. نو اوس چې نواز شریف راځي اوس هم پاکستان کې دا کاروبارونه بزنسونه دا تقریبا درېدلی دي، او د هر چا تمه دا ده چې که نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی هغه لږ خوځښت وکړي لږ وغوړېږي، نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي د هغو په نظر باندې او فوج هم دا غواړي، ځکه دا واحده برخه ده چې پاکې دوی اوس دې نتیجې ته رسېدلی دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګونډو نه سي. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګېږي چې دا هیواد چلوي نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خنډ شای نه سي جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نورو بنیادي اړینو څیزونو کېدای سي خنډ سي په نورو دي شي کې ممکن وي.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې تاسو په چوپړ کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدار از زردشت شمس لطاس سخ مننه د سیاسی چارو ل کارپو شاغل سلیمان کاکر ته هم ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ.
سلام بیننده گرامی، در برنامه هفتوار روز هفتم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. قرار است روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده نشستی در دوحه مرکز قطر در ارتباط با موضوع افغانستان از طرف ملل متحد برگزار شود. برنامه این هفته با همین موضوع آغاز خواهد شد. پاکستانی هفته انتخابات پر سر و صدای را شاهد بود، شادمانی و خوشحالی یا تظاهر به خوشحالی، و اعتراض و نارضایتی. نگاهی به انتخابات این هفته پاکستان هم خواب داشتیم، و همچنان مرور مختصر به رویدادها داخل افغانستان هم طبعا شامل برنامه است. در آستانه نشست دوحه قرار داریم. در جریان هفته ای نشست که قرار است روزهای 18 و 19 فوریه در مرکز قطر برگزار شود، در جمله مسائل داخل افغانستان موضوع داغ برای بحث ها بود. در طول چند دهه گذشته که بسیاری از مردم در افغانستان از وضع موجود وقت ناراض بودند و راهی برای تغییر حالت دیده نمی شد، چشم برای کنفرانس ها می بودن تا مگر کنفرانس ها به یک بارگی موانع را از میان برداره و روشنی را داخل تونل نشان بده. طبیعی است که تعدادی از نشست دوحه هم همطور انتظار دارن. اما کنفرانس دوحه اصلا به این منظور نیست. اولی که نشست که در دوحه برگزار میشه یک نشست مشورتی است. این نشست ادامه نشست قبلی دوحه است که در روزهای اول و دوم ماه می سال گذشته، چیزی کم ده ماه پیش برگزار شده بود. در نشست ده ماه پیش که با بیانیه سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش افتتاح شد و سرمنشی ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی با سوالات پاسخ می گفت، نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان و مؤسسات بین المللی اشتراک داشتند. در اون نشست درباره ای که با طالبان نوع تعامل صورت بگیرد توافق شد و ضمناً اگرچه به صراحت گفته نشد اما توافق به این شد که طالبان اجالتاً به رسمیت شناخته نشن و اگر تصمیم در این قسمت گرفته میشه یک تصمیم مشترک و همگانی باشه. توافق دیگه در اون نشستی بود که گروه های مسلح ضد طالبان حمایت نشن. این نشست ادامه عمو نشست و در عمو چارچوب است. سرمنشی ملل متحد نشست آینده دوحه هم افتتاح خواهد کرد و در اوج نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان با هم مشوره میکنن و ایره بررسی میکنن که در مورد ادغام کامل افغانستان در جامعه جهانی چه راههای برگزیده شده میتونه. خب البته وقتی میگن افغانستان و ادغام کامل افغانستان به جامعه جهانی، منظورشان افغانستان زیر تسلط طالبان و حکومت طالبان است. به این ترتیب اگر فرضاً نشست آینده دوحه کدام روشنی در آخر تونل نشان بده، فرضاً اگر نشان بده، این هم امکان دارد که او روشنی برای طالبان باشه و نوع به رسمیت شناخته شدن اونا توصیه یا پیشنهاد یا پیشبینی شود. سخنگوی سرمنشی ملل متحد این هفته گفت که هدف نشست دوحه بحث در مورد این سوال است که با توجه به تعامل روزافزون جامعه جهانی با افغانستان چگونه با یک شبه منسجم و هماهنگ شده برخورد شود. و در این مورد گزارش مستقل شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان هم مد نظر باشه. در هر صورت منظور این نشستی است که در مورد موقف گیری در برابر طالبان از یک روش هماهنگ و انسجام یافته کار گرفته شود. درباره چگونگی برگزاری نشست آینده دوحه برای یک چند لحظه و عقب برمیگردیم. بیننده های گرامی میدانند که ماها پیش سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش، کارمند بلندپایه ملل متحد فریدون سنرال اوغلو را که زمانی به حیث وزیر خارجه ترکیه همکار کرده موظف ساخت تا در مورد افغانستان یک گزارش مستقل و همه جانبه تهیه کنه. فریدون اوغلو به خاطر تهیه گزارش به افغانستان و دیگر کشورهایی که به نحوه در مسائل افغانستان دخیل هستند مسافرت کرد و با مقامهای مختلف این کشورها مذاکرات انجام داد. بعد گزارشی تهیه کرد و او را به سرمنشی ملل متحد سپرد. چون سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت ملل متحد موظف شده بود که زمینه تهیه امطور یک گزارش فراهم بسازه، از او خاطر گزارش به شورای امنیت سپرد و شورای امنیت بعد از شنیدن نظرات جناح‌های مختلف از جمله نظریات تعدادی از زنان افغانستان روی گزارش غور کرد و بعد از کم و زیاد ساختن بعضی مطالب قطعنامه را در این زمینه که قطعنامه 27-21 شورای امنیت است صادر کرد. در این قطعنامه با اتکا به مطالب عمده گزارش فریدون اوغلو باز هم به سرمنشی ملل متحد وظایف داده شد و از جمله ای که درباره تعیین یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد درباره افغانستان مشوره های را انجام بده و درباره ای که افغانستان دوباره به جامعه جهانی ادغام شده بتانه مطالعات و پیشنهادات خود در ظرف دو ماه به شورای امنیت بسپاره. مدت دو ماه هنوز پوره نشده ولی وقت کمی به او باقی مانده. جلسه دومی دوحه یعنی جلسه که تنها یکی دو روز به دایر شدنش مانده با اساس امی قطعنامه دایر میشه و سرمنشی ملل متحد نتایج این نشست و نظریات اشتراک کنندگان جلسه دوحه را در گزارشی که به شورای امنیت در آینده نزدیک پیش از پوره شدن دو ماه تقدیم خواهد کرد شامل می سازم. به این ترتیب برگزاری نشست دوحه یک اقدام ناگهانی و اضطراری به خاطر حل مسئله افغانستان نیست، بخشی از برنامه های ملل متحد است که به صورت منظم روان است. یکی از موضوعات مهمی که در نشست دوحه رویش بحث خواهد شد، اما طوری که گفته شد، موضوع تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان است. در نشست دوحه نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تعیین نمیشه، اما شاید بحث های در این نشست در این مورد صورت بگیره و در واقع یکی از موضوعات جنجال برانگیز نشست شاید موضوع تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد باشه. وقتی که در مورد قطعنامه شورای امنیت رای گیری می شد، چین و روسیه با گزینش نماینده خاص مخالفت داشتند، ولی در نتیجه چانه‌زنی های زیاد چین و روسیه شرایطی را برای نماینده خاص گذاشتند و همین موضوع باعث شد که روسیه و چین قطعنامه را یکسر ویتو نکنند و صرف رای ممتنع یا مستنکف بدن. از جمله شرایطی که ایدو کشور در مورد تعیین نماینده خاص گذاشتن ای است که با ایدو کشور و همچنان با طالبان در مورد تعیین نماینده مذاکره شود. بعد از رای گیری در شورای امنیت در مورد قطعنامه، موقف های روسیه و چین در مخالفت با تعیین نماینده ظاهرا جدیتر شد و طالبان هم پیوسته می گفتند که نیاز به تعیین نماینده نیست. استدلال طالبان در این موردی است که از نظر اونا نماینده خاص در کشورهایی که جنگ دوام داشته باشد تعیین میشه، در حالی که در افغانستان جنگ پایان یافته و ضمناً دفتر یونما اداره ملل متحد در افغانستان باز است. اما در واقع نماینده خاص در مناطقی هم تعیین میشه که درگیر بحران باشه و یا تشخیص شوه که امکان بحران و بی‌ثباتی در اون مناطق دیده میشه. جامعه جهانی اما تو یک بحران هست. اگر تغییری در روش طالبان نبیایه پیش بینی میکنن، ولی طبعاً از نظر طالبان بحران هم در سر راه قرار نداره. در کابل البته دفتر ملل متحد باز است، ولی او دفتر یونما یعنی اداره مساعدت های ملل متحد برای افغانستان است. اگر نماینده تعیین میشه سبقه سیاسی خواهد داشت و فعالیت هایش تنها در افغانستان محدود نخواهد بود و به کشورهای مختلف سفرهای خواهد داشت. در هر حال واضح است که طالبان طور یک کسی را خوش نخواهد داشتن که گاه و بگاه سر به کابل بزنه و حقوق بشر و تعهدات بین المللی را برخ طالبان بکشانه یا مثلا از اونا تقاضا کنه که حکومتشان همه شمول باشه. اما البته تنها طالبان نیستن که با تعیین نماینده خاص مخالفت دارن. چین و روسیه هم در مورد تعیین نماینده همونطوری که قبلا اشاره شد مخالفت خواهد کردن. اونا به نقش منطقه و همسایگان افغانستان تاکید دارن و نمیخواین که کشورهای دورتر زیر چتر ملل متحد به افغانستان را بیافتن دوباره. اما سخنگوی وزارت خارجه امریکا که موقف حکومت خود بیان میکرد این هفته بار دیگر تاکید کرد که یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان باید تعیین شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت که تام وست نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان و رینا امیری نماینده امریکا در مورد حقوق زنان و حقوق بشر در مورد افغانستان در نشست دوحه اشتراک میکنند. خب چون نشست در واقع نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان است، اشتراک نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان در این نشست دور از پیشبینی نبود. در مورد اشتراک طالبان در نشست دوحه تا لحظاتی که برنامه تعیین شد خبر قاطع و مشخص نشر نشده، اما با توجه به آنچه که در نشست سال گذشته دوحه گذشت و با توجه به آجندای جلسه تصور میشه که نشست روز اول در دوحه آجندای رسمی را در بر بگیره و در نشست دوم در روز بعدی مهمانهای دیگه هم اشتراک کنن. اگر نماینده طالبان اشتراک کنه شاید در جلسه دومی باشه. طالبان گفتن که اگر شرایطشان در مورد اشتراک برآورده نشه، اشتراکشان مناسبتی نخواهد داشت. شرایط طالبان برای اشتراک در نشست دوحه تا این لحظه مشخص نشده، اما از خلال گفته های مختلف حد زده شده میتونه که طالبان تقاضا دارن به صفت نماینده افغانستان اشتراک کنن، مثلا در روز اول کنفرانس و در مراسم افتتاح هم باشن، و به اساس بعضی گزارش ها طالبان تقاضا دارن که نماینده شان شاید امیر خان متقی در صورتی که طالبان اشتراک کنن با سرمنشی ملل متحد هم ملاقات داشته باشه، و این تقریبا به معنای برسمیت شناختن طالبان توسط ملل متحد خواهد بود که در شرایط فعلی و در حالتی که طالبان در روش بسیار سخت گیرانه خود حاضر به کوچکترین انعطاف نیستن، بسیار مشکل به نظر میرسه. به هر حال در نشست دوحه تو معلوم میشه که موقف طالبان با موقف های ایران و روسیه و چین نزدیکتر باشه تا موقف امریکا که به تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تأکید داره. و ای هم جالب است که بار اول این نماینده خاص و سفیر ایران در افغانستان بود که از شرایط طالبان برای اشتراک در نشست سخن گفت. همچنان دو سه هفته پیش قبل از اینکه نشست بین نماینده های چند کشور در افغانستان در کابل برگزار شود، در اون مورد هم قبل از اینکه طالبان خودشان در این قسمت چیزی بگوین، باز هم این سفیر ایران و نماینده خاص ایران در مورد افغانستان حسن کاظمی قمی بود که خبر داد امیر خان متقی به برگزاری نشست کابل توافق کرده. اگر سفیر پاکستان در این قسمت کم کم نقشه سخنگوی حکومت طالبان می گرفت، با یقین صداها بسیار بالا می شد، ولی حال هم برای تعداد این روش از طرف سفیر به نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در نشر اخبار به اصطلاح پیشپزکی می کنه، باعث می شه که حداقل ابروها با عنوان تعجب بالا انداخته شود. و در مطلب بعدی، جریانات در پاکستان به خاطر که همسایه افغانستان است، او هم یک همسایه که هماره متهم به مداخله در امور افغانستان بوده و مداخله داشته، با یقین میتونه در اوضاع افغانستان تأثیر داشته باشه. این هفته پاکستان یک انتخابات پر سر و صدا را پشت سر گذاشت. خب انتخابات دیر شد، اما تأثیراتش میتونه دیر پای باشه. پاکستان کشوری است که با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درگیر است. بسیار آرزو داشتم که انتخابات حداقل نابسامانی سیاسی را پایان بده و به کشور ثبات سیاسی بیاره. اما نتایج انتخابات بسیار غیر منتظره و دور از توقع بود. روزنامه واشنگتن پست در ارتباط نوشت بسیار مشکل است که یک کسی از زندان برنده انتخابات شود، ولی ظاهراً اینطور یک چیزی در پاکستان اتفاق افتیده. حزب تحریک انصاف پاکستان نه تنها رهبرش عمران خان در زندان است، بلکه راه برای این حزب بسیار تنگ ساخته شده بود که بتانه به حیث یک حزب در انتخابات اشتراک کنه. از او خاطر اعضای تحریک انصاف پاکستان با عنوان کاندیدهای مستقل در انتخابات سهم گرفتن که چانس پیروزیشون کمتر می ساخت، اما باز هم زیادترین کرسی ها را در پارلمان 266 عضوی پاکستان اونا به دست آوردن. کاندیدهای متعلق به تحریک انصاف پاکستان 101 کرسی، حزب مسلم لیگ شاخه نواز 75 کرسی و حزب مردم پاکستان 54 کرسی به دست آوردن. البته ارقام میتونه تغییر بخوره و در بعضی گزارش ها فرق داشته باشه، و ضمناً کرسی هایی که برای زنان و اقلیت غیر مسلمان بی ظرف است، شاید تعداد کرسی ها را به نفع مسلم لیگ و حزب مردم تغییر بده. به هر ترتیب در حالی که کرسی های تحریک انصاف زیادتر است، اما هیچ کدام او اکثریتی را به دست ناوردن که اعضای خودشان به تنهایی نصاب پوره کنه و نیازی به ائتلاف نداشته باشد. فعلا گفته شده که مسلم لیگ و حزب مردم در مورد تشکیل یک حکومت به توافق رسیدن و گفته میشه که حزب مردم پیپلز پارتی مربوط زرداری و بوتو آرزوی حکومت مشترک ندارن، بلکه میخواین حکومت داری به نوبت صورت بگیره. مثلا در دوره 5 ساله 3 سال اول یک حزب، 2 سال بعدش یک حزب دیگه. این کار در پاکستان میتونه یک قمار سیاسی باشه. چرا هیچ حکومت در پاکستان که اردو به جریان کارها بسیار نقش داره نتونسته که دوره را تکمیل کنه؟ یا کودتا شده، یا سلب اعتماد صورت گرفته، و یا دلیلی دیگه. این گناه حکومت شکل نوبتیش حکومت های نوبتی تنظیمی افغانستان باید میاره که توافق در اون مورد هم وقتی که رهبران با هم رقیب تنظیم ها در پاکستان بودن حاصل شده بود. و از نظر دیگه این نوع تقسیمات مفکوره تشکیل حکومتی را در افغانستان که به نام حکومت وحدت ملی یاد شد باید میره. به هر حال از یک طرف این موضوع که از نظر تعداد کرسی ها حزب اولی بجایش باشه و حزب دوم و سوم با هم نوع ائتلاف میکنن، و از طرف دیگه شکایت های وسیع و دامنداری که در مورد تقلب و نبودن شفافیت در انتخابات و در مورد مداخله اردوی پاکستان در انتخابات بلند است، احتمال یک ثبات پایدار و استوار سیاسی را بسیار کم می سازد. نتایج انتخابات پاکستان برای احزاب مذهبی و قومی هم غیر منتظره بود. اونا کرسی های بسیار کمی را به دست آوردن. احزاب مذهبی در پاکستان البته در طول سالها همونطور بوده که در گرد همایی ها هزارها نفر به طرفداریشان شعار میتن، ولی وقت انتخابات فرا میرسه معلوم میشه که مردم برشان رای نداده. این صحنه یکی از گرد همایی های تحریک لبیک نشان میده که پیش از انتخابات در زمان مبارزات انتخاباتی برگزار شده بود. بعضی کسانی که با اونا در گرد همایی مصاحبه شده اونا از طالبان افغانستان توصیف کردن و نظریات مشابه نشان دادن، اما در انتخابات شاید هم به همین دلیل نتیجه دلخواه نگرفتن. ضمناً مولانا فضل الرحمن که حزب جمعیت العلمایش حتی فکر میشد که این بار حکومت ایالتی را در ایالت خیبر پشتونخوا تشکیل بده، صرف 4 کرسی به دست آورد و فضل الرحمن خودش توسط کاندید طرفدار تحریک انصاف پاکستان شکست خورد. ای گونه نتایج که تکرار میشه، نارضایتی مردم از نوع پالیسی های ای گونه احزاب تا حد نشان میده. البته تحریک انصاف عمران خان هم حال مفکوره های نسبتا مشابه نشان میده، اما گفته میشه که دلیل ای که طرفداران تحریک انصاف در انتخابات خوب درخشیدن زیادتر ای است که مردم از نفوذ و مداخله اردن که سالها ادامه داشته به سطوح آمدن، و اونایی را که مورد غضب اردو واقع شده باشن زیادتر به خاطر مخالفتشان با اردو حمایت میکنن. اگرچه عمران خان هم در دوره قبلی گفته میشه که به حمایت اردو به قدرت رسید و بعداً روابطشان تغییر کرد. در مجموع با وجودی که از مداخله اردو در انتخابات شکایت های زیادی موجود است و بسیاری از ناظرین هم این انتخابات شفاف و بدون مداخله ندانستن، باز هم با وجود مداخلات نتایج کلی در مجموع صدای نسل جوانتر بیشتر انعکاس داده که اردو را غافلگیر و حیرت زده ساخته. از زمان پیدایش پاکستان حزب مسلم لیگ نفوذ داشته و سالهای زیادی این حزب زیر نفوذ خانواده ثروتمند نواز شریف بوده. پیش از حکومت موقتی انوارالحق کاکر، شهباز شریف برادر شهنواز موقتا صدر اعظم بود و 3 بار هم خود نواز شریف. این بار شاید شهباز شریف صدر اعظم باشه و دختر نواز شریف صدر اعظم ایالتی پنجاب. و حزب مردم پیپلز پارتی هم با دور خانواده بوتو چرخیده. ذوالفقار علی بوتو که حکومت ضیاء الحق او را اعدام کرد، بعد دخترش بی‌نظیر بود و سپس دامادش آصف زرداری و حال هم بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو و آصف زرداری. کم کم صدای نسل جوان تنین می اندازه، اما در سردرگمیه که یک بدیل دلخان نمی آفن. یک تعداد بیم دارن که جوانان ناراض از باران فرار کنن و به زیر ناوه استاده شوند. در هر حال نتایج انتخابات پاکستان و اعتراضات درباره چگونگی برگزاری انتخابات دورنمای ثبات و پایداری سیاسی را در پاکستان حداقل در آینده نزدیک نشان نمیتم. اردو در پاکستان در صورتی که حکومت‌های ضعیف وجود داشته باشه دست باستر برای نفوذ و مداخله می داشته باشه. شماره میگن که اردوی پاکستان همونطور حالتش شاید به سود خود ببینه. با مرور رویدادهای هفته ادامه میدیم. سخنگوی امور امنیتی قصر سفید جان کربی این هفته گفت که موقف امریکا در برابر طالبان تغییر نکرده و امریکا برای عادی سازی روابط خود با طالبان تلاش نمیکنند. جان کربی گفت که اگر طالبان میخواهند که حکومتشان مشروعیت داشته باشد باید به تعهداتی که انجام دادن عمل کنند، در حالی که عمل نمیکنند. اگرچه سخنگوی مشاوریت امنیت ملی قصر سفید عملی کردن تعهدات مشخصا به عنوان شرط بر رسمیت شناختن بیان نکرد و از مشروعیت یاد کرد، باز هم بسیاری از رسانه ها این گفته ها را به عنوان شرط بر رسمیت شناختن طالبان توسط امریکا عنوان کردند. ضمن شورای امنیت ملل متحد هم در یک گزارش تازه مطالبی را بیان کرده که عدم توجه طالبان به تعهداتشان نشان میده. در گزارش گفته شده که داعش یک استراتژی عمده را برای گسترش تشکیلات خود در پیش گرفته. در این گزارش آمده که داعش سعی میکنه ناراضیان طالب و افراد با افکار تندرو از خارج جلب کنه. این هفته گزارش های هم در بخش بشری انتشار یافت. کمیته نجات بین المللی ضمن یک گزارش گفت که نیمی از مهاجرین افغان که به افغانستان برگشتانده شدن با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند. گزارش از این هم یاد میکنه که در طور یک حالت بحرانی افغانستان در صحنه جهانی کم کم و فراموشی سپرده میشه که این موضوع وزره ناگوارتر میسازه. مقامات طالبان گفتند که در دو هفته گذشته 50,000 مهاجر به افغانستان برگشت داده شدند که 45,000ش از ایران و 5,000ش از پاکستان اخراج شدند در دو هفته گذشته. از طرف دیگر سازمان صحی جهان مربوطه ملل متحد و همچنان سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش‌های خود گفتند که سیستم صحی در افغانستان با علت کاهش کمک‌های جهانی ضربه شدیدی را متحمل شده. در گزارش گفته شده که افزایش فقر هم عامل است که سوء تغذیه را بار آورده و همچنان باعث افزایش تعداد خودکشی و ازدیاد بیماری‌های روانی و افسردگی شده و نبود کلینیک‌ها مشکل مادران حامله را در سطح بلندتری قرار داده. در این گزارش آمده که یک دلیل کم شدن کمک های بشری ای است که زنان از کار کردن در دفاتر نهادهای امدادی منع شدن و این کار رساندن کمک به کودکان و زنان مشکل تر ساخته. این هفته دو تن از طالبان که سالها در زندان گوانتانامو بودن و بعد در کشور عمان زیر نظارت قرار داشتن به کشور برگشتن. طالبان از رسیدن این دو نفر که به نامهای عبدالکریم و عبدالظاهر هستند استقبال وسیع کردن. مسئولین طالبان گفتن این دو شخص در نتیجه کوشش های طالبان اجازه برگشت به کشور را به دست آوردن. در زمین نشریه آمریکایی فارن پالیسی گزارش داده که بشر نورزی که سالها در امریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی بود و زودتر از وقت معین در نتیجه مبادله با یک گروگان امریکایی قبلا آزاد شده، فعلا قراردادهای پرمنفعتی را در بخش نفت و دیگر موارد به دست آورده و امضا کرده. فلان پالیسی نوشته که بشر نورزی روابط نزدیک با مولوی هیبت الله رهبر طالبان داره و به همین علت امتیازات را در قراردادها حاصل کرده و حتی به اساس گزارش گفته شده که ای که شرکت های چینی هم به قراردادهای مهم دست یافتند، یک عاملش میتونه شناخت